کنید که حالت روانی سالم خود را حفظ کنید، از استرس و فشار روانی جلوگیری کنید. اگر فشار خونی بلند دارید،
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د خبرونه ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراس اونیس بحث لرو. خو لمړی په مکرې خبرونو ته، په روزګان کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترینکوټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې پراته ده. د سیمې ته غځېدله لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لاره ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي،
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري، د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرامو او په سیمه کې له بانفوز اشخاصو څخه مهیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان د ماشومانو د ګوزدان په ناروغۍ اخته شوي وو چې ټول دا موارد په ننګرهار ولایت کې و. خو سکل تر دې دمه د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په داسې حال کې ده چې سکل په پاکستان کې د پولیو 140 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. تیره میاشت د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دې کمپاین ځینو رضاکارانو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دا بهیر له تیرو 2 میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له کبله ځنډیدلی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په شلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونه به د سختو بارانونو، تلندې او برېښنا او سیلونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 میلی مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه 4 هغه ترهګر چې شک کیږي د هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یو مرګونی برید کې لاس درلود وژلی دي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لاس پولیس وژل شوي وو. په پاکستان کې د رای جیش العدل ډلې د هغه برید پرمنلې وه. تسنیم د ایران سپاهي پاسداران په وینا راپور ورکړی چې د ځواکونو پرون د استخباراتو او پولیسو په ملاتړ لږ تر لږه 4 ترهګر وژلي او 4 نوري نیولي دي. د شنبې ورځې برید په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په سیستان او بلوچستان ولایت کې په 2 جلا بریدونو کې د 2 پولیسو په ګډون لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي وو. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرائیلو نن پر جنوبي ښار سور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسانی وژلي او لاس نورې ټپیان کړي دي. د وزارت په یو بیان کې ویلي اسرائیلو نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یوه ودانۍ ویشتلې چې 15 کسانی وژلي او لاس نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پرس خبري آژانس ویډیو راپورټر ویلي چې د استراري چارو کارکونکي لیدلي چې د ژوندي پاتې شویو د ژغورنې لپاره په امبولانس کې سیمې ته ځان رسولی و. سور د لبنان یو ساحلي ښار دی چې د خپلې لرغونتیا له کبله د یونسکو د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان د بشری مرستو صندوق لسکلن شو. په نورو موضوعاتو کې، د ختیځو ولایتونو خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان د سړک یوه څانګه د نورستان له لارې ورغوي. دوی وایي دا سړک یو پخوانی تاریخ هم لري.
په دوی باندې نور د دې ترڅنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هېواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هېوادونو په ذریعه ورته جوړه شي.
په یوه مرکه کې به واورئ چې په ایران کې ولې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي. یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند کې یو سوداګر د یتیمو ماشومانو لپاره یو روزنتون جوړ کړی.
لار مې پاسو دی یتیم ما د کندهار ورو پنځوي ولسوالۍ ما دلته راغلم چې په عمریه کوزدی کې زده کړم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې باس کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو موضوع څیړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي اداره یا اوچوي په افغانستان کې د بشری مرستو د وجهي صندوق له جوړېدو یوه لسیزه تیریږي، خو لا هم میلیونونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د بشری مرستو صندوق AHF د لسمې کلیزې په مناسبت خپل تازه راپور خپور کړی او په دې راپور کې اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې بشری مرستو ته د ارمنو خلکو شمیر په زیاتېدو دی او چاویلی روان وضعیت میرمنې تر نور زیاتې اغیزمنې کړې دي. په دې اړه تفصیل د فیروزه عزیزی پر راپور کې
د افغانستان د بشری مرستو وچی صندوق AHF لسمه کلیزه په داسې حال کې را رسیدلې چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي اداره وایي په دې موده کې له مرستو سره سره د اړمنو افغانانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی. پرون یکشنبه د اکتوبر 20مه اوچا د دغه صندوق د لسمه کلیزې په مناسبت په خبر کړي راپور کې ویلي چې د مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د افغانستان د بشری مرستو صندوق AHF په 2014 کال کې په هیواد کې د ستراتیژیکو بشری مرستو او چټکو اقداماتو د ملاتړ لپاره تاسیس شو. د ملګرو ملتونو اړوند غی ادارې ویلي په تیرې ولا سیزه کې په افغانستان کې دغه صندوق د بیلابیلو بیړنیو او بشری مرستو سربیره دغه هیواد دوامداره جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ، زلزلې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب، د کووېډ 19 یا کورونا وبا، بېوزلي او بیکاری سخت سپلای دی. په راپور کې د بشری مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د دې صندوق د ملاتړ د دوام غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري تر څو په خبره یې ډاډ ترلاسه شي چې بشری مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي. خو د اوچا د راپور له مخې په دې وروستیو کې یعنی د طالبانو د حکومت له لوري لګول شویو محدودیتونو تر نورو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړي او د ټولنیزو محدودیتونو او اړینو خدماتو ته محدود لاسرسي له امله له ګڼو ننګونو سره یې مخ کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي له سختو اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د 500 ماشومانو مور نفیسه ازادي راډیو ته وویل
چې خپل لوتنن لارو نه د خیرینه دغه دونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او تیر سوړ شوې ده د خوړلو چینل لارو پوخه خو خوړلو ایران پاتيو څنګه د شپې ورځ تیر کو او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوې ده.
د کابل ښار اوسیدونکو او د تیر جمهوري نظام پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت ماموري نسرین بیا ازادي راډیو ته وویل چې له هغه مهال چې طالبانو پرې د کار بندیز لګولای دا او کورنۍ آن د درې وختونو پوره خوړنه لري.
شخص خود من یتیم در دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت، مشکلات دو برابر شده.
ما تا یتیمان را لغاری دی دند خو خدای را نواخیسته ستون زیمو دو چند زیادی شوی پا دی دو کلونو که هقو خزو چه مخکی دند در لوده حول دند دو لری شوی اوس لزخت زیاد و ستون زو سر مختی زخ بلا کلا کلا دی خلکو کورونو که کار کوم هغه هم که کومه کورونه سلیا یو نیم سل افغانه ای را کری.
دا پا داسی حال که دا چه دا بیلا بیلو نریوالم رسندوی بنسټونو د راپورونو لمخي پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکمنۍ ورسته په دې هواد کې بیوزلی او بیکاری خپل اوج ته رسیدلی ده. د راپورونو له مخې اوس مهال د افغانستان د نیمایي ډیر وګړي درې وخته پوره خواړه نه لري او آندا چې زرګونه میرمنې په ځانګړي ډول هغه چې خپل کوچنیان ته شیدې ورکوي او یا هم امیندواره دي، دوی او ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته سوي دي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ایران د لورستان ولایت مرسیال په دې ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولې ده. د ایران دولتي اژانس سنا د لورستان د ولید مرسیال مسلم مرادی په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغانانو ګمارل ممنوع دي. په ایران کې له څه مودې راهیسې د افغانانو پر تګ راتګ او کار بندیزونه پراخ شوي دي. په دې ترڅ کې څو ځلې نور هم د افغانانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او ښاغلي سادات د مرکې په پیل کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند د مواردو په اړه وویل.
په ټوله کې ایران د افغانانو سره یوازې نه بلکې د ټولو مهاجرینو سره داسې ناخوالې شروع کړې دي چې یعنی د ټولو انساني او اسلامي قوانینو خلاف. له بده مرغه زه فکر کوم په دوی باندې نور د دې تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هېواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هېوادونو په ذریعه ورته جوړ شي. دوی پرون هم دغه اعلان رسمان وکړو چې دوی به تر یو کال پورې 1,000,000 مهاجر د دې هېواد وباسي، او دا نه دي ښودلي چې دی کې به څومره افغانان یو څومره به نورم څوک وي که به نه وي، خو دا بیخي په ډاګه ویلي چې تر یو کال پورې به موږ خامخا 1,000,000 مهاجر د دې نه وباسو. او اوس ډېر زیات بندیزونه هم لګولي په دوی باندې تګ راتګ د درسونو د مکتبونو او په څنګ کې په اصطلاح دغه بد وضعیت وهل تکول او د لارې نه تری تم کېدل چا ته کورنۍ نه خبرېږي د بیا وخته د اغزنه ویستل شوي وي د ایران نه.
بله صدات صاحب، افغانان په تیرو تقریبا 45 کلونو کې په ایران کې اوسېدل په میلیونونو په شمار باندې، اوس څه بدل شوي دي چې د خلکو په وضعیت کې د اداري چارواکو په چلند کې بدلون راغلی؟ په افغانستان کې څه بدل شوي که په ایران کې څه خاص لوی بدلون راغلی؟
زه فکر کوم په دواړو خواو کې بدلون ځکه راغلی دی چې د دوی اړیکې اوس د افغانستان د اوسني حاکمانو سره تر ډېره بریده پورې ډېر ښه شوي دي. امکان لري چې د یو تفاهم په نتیجه کې هم دا کار شوی وي، او په دې کې بیا د ډېر داسې افغانان هلته شتون لري چې د پخواني حکومتونو چارواکي دي یا پاتې شوي هلته افسرانو یا کارمندانو. د هغو دپاره بیا دا د ژوند خطر دی، ځکه کوم هیڅ داسې تضمین وجود نه لري چې ګواکې دوی د ایران څخه وویستل شي او هلته بیرته په افغانستان کې به د دوی ژوند تضمین وي. له بلې خوا نه دوی اوس د هغه تهدیدات سره چې مخامخ دي د ځانګړې توګه د اسرائیل سره په ټکر کې، دوی سخت ویره لري د دې نه چې مبادا د بهر نه خو به دومره کار وشي که ونه شي خو چې دننه هېواد من نه مونږ ته څوک نور به مونږ ونه چوي. نو یو دوه درې تروریستي پیښې هم تازګۍ کې شوي دي دلته دننه چې دوی داسې تهمت لګوي چې ګواکې په دې کې افغان مهاجرین ښکېل دي، خو ثبوت شتون نه لري. لکن دغه تهمتونه پر بنسټ باندې دوی غواړي چې ځان لږ د دې نه فارغه کړي او اقتصادي فشارونه هم ځان وباسي، او داسې وایي چې مونږ تر ډېره بریده پورې هېواد مطمئن کېږي، هېواد مو د امنیت د لحاظه تضمین کېږي.
بله
دوی دا اند چې پرونی بیان کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت واکمن شوی او د دوی اړیکې له ایرانی چارواکو سره هم تقریبا په یو ښه حالت کې دي، ډېر ښه اړیکې توده اړیکې سره پالي. دا توده اړیکې به تر دې حده وړاندې لاړ شي چې مثلا یو تعداد د پخوانی حکومت چارواکي یا د طالبانو مخالفین چې په ایران کې دی را دي هغه به د طالبانو لوري ته وسپارل شي؟
په دې کې زه شک نشم کولای ځکه چې ایران اخوندی نظام کې هر هغه څه چې تاسو تصور هم نشئ کولای امکانات شتون لري. دوی د خپل ګټو لپاره هر ډول معاملې په خام کړی دي، اوس به هم وکړي په راتلونکي کې هم.
د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سیمه ایز چارواکي وایي د سپین بولدک چمن دروازه کې پر تګ راتګ د پاکستان د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو له کبله زرګونه کسان بیکار شوي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې د ادارې مشر محمد شفیق اتسکزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له 15 ولې تر 10,000 کسانو پورې چې په سپین بولدک چمن کې په وړو کارونو بوخت وو د دې محدودیتونو لکبله وزګر شوې دي. د ازادۍ رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتی سپین بولدک ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې حتمی کېدو د ګڼو ستونزو ترڅنګ د غلطه زرګونه کسان بیکاره کړي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد شفیق اتسکزی نن دوشنبه د اکتوبر 28مه په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
15,000 غریب خلکو د سهار او د ماښام نه په کبه باندې به پردغه پیدا کوله چې د لغړی چانس یا د لغړی کاروبار یې په کج خلکو ورته وایي. دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15,000 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یو کال څخه بیکار دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په ورته وخت کې د سپین بولدک یو اوسیدونکی سمیع الله غا د وزشیو محدودیتونو لکبله د رامنځته شویو نورو ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
ظلم هم پر مشکیږي او برته وهي هم مجوجه غملري. مقصد دا دی چې ډیر زیات ظلم پر شروع دی. دا خلګه د ډیورین لین په دغه کې مشتر بیلی مشتر جلاکی هغه خاور دی وای اخواته دا خاور دی اخواته ورور دلته زموږ خوندې وڅوي دی دلته زموږ مطلب ورندارګان دا غځي دی برته نو تګ را تګ زموږ د بیخي ډیر زیات دی مجبوریان ډیر زیات دي.
د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې پر ډیورنډ کرخه د چمن او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لرل لازمی کوي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملی شي او دا ګامي د امنیت د ټینګښت او قاچاغ د مخنیوي لپاره مهم بللی وو. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو غاړو ته خلک په تذکیرو او شناختي کارتونو تګ راتک کاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړه په خبرګون کې د بلوچستان په چمن خار کې خلکو احتجاجونه پیل کړل چې د څبان یو کال په تیرېدو لا هم دوام لري. د چمن پرلت یو تنظیمونکي محمد صادق څخزي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د جهان هر شی او شادي چې د افغانستان اوس بین بولدا کو چمن در مابین دا بیا کالو دا متاثر مړي پراته خپل درې ته نه پرېږدي. د مړي څخه پاسپورت غوښتل زبر درته وایم چې موږ کرباتونه انا نات کل تر ټول په کتاباسو کلار نس وخلاص پرلط سخت دا مخلي چې نتایج ډیر خطرناک.
د خاغلی اتسکزی په خبره کې څه هم د پاکستان حکومت په کرات او دوی پر وړاندې لزور او جبر څخه په استفادې فشار راوړی خو دوی به هیڅ کله لخپلې غوښتنې پښان شي. د یادونه دا چې د روان اکتوبر میاشتې په 14مه په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې هم په زغر د اعلان وکړ چې ډیورنډ کرخه په رسمیت نه مني او پر ډیورنډ کرخه د پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وشي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
قدر منوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان د اړوندو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ایران د سپاه پاسداران ځواک یو قومندان خبرداري ورکړی چې اسرائیل به پر ایران د وروستي حمله لکبل له سختو عواقب سره مخامخ شي. په همدې لړ کې عراق پر خپل گاونډي ایران د اسرایل له خوا د حملو لپاره د هواد د هوایي حریم کارونه غندلې ده. په عین حال کې د مصر ولسمشر د ارغمل شویو د تبادله او په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د دورزو په مخه په جګړو کې د وقفه غوښتنه کړې. د دې مسایلو تفصیل په دې راپور کې ووري.
د ایران د سپای پاسداران ځواک عمومي قومندان حسین سلامی نن دوشنبه خبرداري ورکړ چې اسرائیل به د ایران پر پوځي ساحو د حملو له کبله له ترخو عواقبو سره مخامخ شي. د ایران تسنیم خبری آژانس د شغلی سلامی وینا راخستی چې ویلی دی اسرائیل د شنبه پورس پر ایران د هوایی حملو له کبله د خپلو شومو اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. اسرائیل پر خپل خاوره د ایران لخوا د اکتوبر د لومړۍ نیټې د حملو په جواب کې د ایران ځینې پوځي ساحې وویشتلې. ایران ویلی و چې پر اسرائیل یې د توغندیو هغه حمله د ایران لملاتړه د برخمنو ډلو حماس او حزب الله د مشرانو اسماعیل هنیه او حسن نصرالله او د سپای پاسداران د یوه قومندان د وژنې په غبرګون کې کړي دي. د سپای پاسداران د قدس وکونو قومندان عباس نیل پروشان له حسن نصرالله سره یو ځای د بیروت په جنوب کې وژل سو. په همدې لړ کې عراق پر خپل ګاونډي هیواد ایران د اسرائیل لخوا د حملو لپاره د عراق د هوایي حریم کارونه غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتونه حماس او حزب الله ډلې تروریستي سازمانونه ګڼي او اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي خو حماس د تروریستي سازمان په توګه پیژني. بغداد نن دوشنبه ویلي چې دغه اعتراض په هغه لیک کې سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل شوی دی. د عراق د حکومت یو ویان باسم العوادی ویلي په لیک کې د اکتوبر پر 16مه نیټه پر ایران د حملې لپاره د عراق له هوایي حریم او حاکمیت د صهیونیستي رژیم سرغړونه غندل سوې ده. په بل راپور کې ویل سوي چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په غزې تړانګ کې د دورزنی اوربن او د رغمل سویو د محدودی تبادلې وړاندیز کړی دی. د دې وړاندیز هدف په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ تر سباندې یو کال جګړې وروسته د بشپړ اوربند ټینګول دي. د غوړندیز د اکشن به پروزو سوچي پر مهال په غزه کې د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د اسرائیل څلور یرغمل سیوی کسان خوشی سول. د مصر ولسمشر په قاهره کې یو کانفرنس ته ویل په لاس ورځو کې به په دې باب نور مذاکرې هم وسی. د ونه ویل چې دغه پلان په رسمي ډول اسرائیل یا هم حماس ته لیسپارل شوی دی کنه. دا وړاندیز داسې مهال کېږي چې اسرائیل د فلسطینانو په دې قلمرو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. د اسرائیل پوځ نن په ویلامې کې ویلي چې د دوی ځواکونو د غزې په شمال کې له کمال ادوان روختون څخه د چاپی پر مهال د حماس ډلې سل مشکوک غړینی ولیدي. د پوځ پوینا له روختونه د ملکانو د وټلو پر مهال د غوی فراتی وسلولو هم د تیښتې هڅه کوله چې ونی ولسول او ورسره پر روختون کې دننه وسلې، مهمات، استخباراتي اسناد او نور شیان تر لاسه سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان له سړک څخه یو څنګه د نورستان له لارې کابل ته وغځوي. د دوی په وینا د لارې کابل ته له شمالي ولایتونو څخه په ځلنو نږدې او په کم لګښت جوړېدای شي.
د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکو له وسنی سرپرست حکومت ته غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سرک په وسیله نخلول کیږي هغه دی په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سرک کابل ته د غلار په سلګونو کیلومتر نږدې اسانه او په لګ لګښت جوړېدای شي. د دغو ولایتونو مشت قومونه وای د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوي وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوي محمد موسی راشدي د دغه نخو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانټو پارون منځ کې یو دره د غزې پوری ګټي او څه اندازې د سرک د غزې پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس د پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د دا بالکل سر زردی.
د سیمی او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونې له سوداګریزو لارو او مرکزونو لری دي او کدا سرکې په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیز ولایتونه او په ځانګړي ډول به نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتره د لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته به ډیر فائدہ وو کې د تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي. نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسداری بیا وایي د واخان نورستان سرک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لاره له څو ورځو ساتونو ته را لنډ کړي.
واخان سرک نورستان سره وصلول ټولو څخه لوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خوینده ته رسیږي. په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل ته راځي، اتیا نفرو کې 50 نفر پیښور ته وړل کیږي، او دغه دیو چې کابل ته دا مریضان انتقالوي هر یو مریضان په لار کې درې ورځې څلور ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي، او دا په نورستان په لار باندې په درې نیم ساعت کې دیو خپل مریضان
دوی وی تازه د تیتین او کوردر سرک په وسیله لویدیز نورستان مرکز پارون سره نخلول شوی، او په برکت د دواړو برخو اوسیدونکو ته په سلګونو کیلومتره مزل لسګونو کیلومترو ته راکم شوی، او هڅه کیږي چې دغه سرک ختیځ نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لاره د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولای شي چې خپل ځانونه او سوداګریستو کې د نورو لارو په پرتله په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی ازادي رادیو ته وویل
پاکستان لاره د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر له لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لاره پیدا کولی شي.
په ختیځو ولایتونو کې مسؤولو حکومتي چارواکو د خلکو د یادې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي، خو په دې وروستیو کې د سرپرست حکومت او د چین ترمنځ راشه درشه زیاته شوې او هر کتنه کې ژمنې کیږي چې د واخان سرک په رغبي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګرۍ او اړیکو ته وده ورکوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې ورستای راپور لرو. په هلمند کې یو سیمایز سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی جوړ کړی. د ښوونځی د جګړې له کبله بې سرپرسته شویو ماشومانو ته د زده کړې او ژوند هیلې برابروي.
په هلمند کې یو محلي ځایی سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی خلاصه کړي. دغه ښوونځی چې اوس مهال 250 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي د ځایی سوداګر محمد عیسا عمری له لوري جوړه شوې.
لوړ خلی ساده او د یتیمان لپاره پرې موږ هغه یتیم چې په بازار کې اوسېږي هغه موږ ترانسپورت لرو، موټر ورچی د کور د مخ څخه یتیم کنجلی کاله کی هغه سپری درس ورته وای بلکره هغه یتیمان چې د ولسوالو یی هغه بیا موږ راځي په میاش کې دویش په اجازه ورکړو. لوډي مصارف ټول پر لیلیا سیستم ورکړو. دا سیستم دا اوس د لیلیا 2500 موږ لیلیا یوازې درو او 1500 ناریال ورچی جوړه چې ونیم سوچې اوس د لیلیا شمیر زر نه پاتې رس.
احمد د همدې شونځي یو ځکون کې دی وای پلاری تیری شل کلینی جګړې ورڅخه خېستی او اوس خوشاله دي چې په دې شونځي کې زده کړې کوي.
ورکه جره مام نه دلوري چې کله به چې ما به نور ولې چې زده کړې بیا کولې مام جره مام دلوري چې زده کړې زمينه یې ځای برابر کړې. خو موږ ته بارو مې محمد سا دا زمينه ته برابر کړې چې تر ترانه مې شم د تاسو او په لې کې اوسې شو منظم ځای لرو. دا دوه منځره کچره ته جوړ کړې دي په یو منځر کې اوسې په بل منځر کې زه اوسې ما هغه سي ماغه منځل خپل ځان څنګه چلري چې خپل سامان ته پښته خو نه کوه او پاکه زاد خوراکي
زاهد د همدې شونځي یو بل زده کوونکی دی. دی وایي نه یوازې درسونه ورکول کیږي بلکې په خوراک او ترانسپورت کې هم ورته اسانتیاوې برابرې سوي دي.
لار مې په سوي دي یتیم مې د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ مې دلته راغلی یم چې په عمري ښوونځي کې زده کړم. خپلې مشه دې د شپې د پای د لې راسو مطالعه لرو، درې وخت د درسو زمينه لرو، د خوب ځای لرو، د درې وخت ډوډۍ د خوراکي توکو زمينه برابر درته همدارنګ د ساتيري ته پرهیز ځای ته معلوم دي د چې مریضان څوک کچنی کغاچی شفاخانه ته مبیایي.
په هلمند کې د طالبانو د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری د دې ښوونځي ملاتړ کوي او نور بنسټونو ته هم بلنه ورکوي چې د زده کړو په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
د هلمند په ولایت کې څکم ښوونځي
او یا درو دیتام د کملي سودا خاص تر سو مرجن مننه کو زنه خوشاله یو خپل د وطن بچانو ته خدمت کړی دی او غواړم چې زموږ د وطن نور تجارانم په دې بحث کې کومک وکړي او خپل د وطن بیا د یتیم شاګردانو لپاره داسې خدمات وړاندې کړي.
د ماشومانو لپاره د ګډول ښوونځي جوړېدل به نه یوازې د زده کړو د ودې لامل سي، بلکې په ټولنه کې به د یوې هوسا راتلونکي د بنسټ ایښودلو لپاره هم ګټور ثابت سي.